د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست. وخت د افغانستان د ماسپښین څلور بجې سوی. نن سه شنبه د زمري اتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 13 نیټې سره برابر ده. زه ملالۍ بشیریم، تخنیکي چارې قادر جلالوف پرمخوړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشت کې د افغانستان په جګړه کې تر 1300 زیات ملکیان وژل سوي دي. د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه هم تحلیلي بحثونه لرو. د دغه او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلازی څخه اورو.
اوریدونکو پام وکړئ، د مهمو خبرونو سرخطه. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب ادارې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو اعلامیه د اندېښنې وړ بللې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازی زلمی خلزاد په داسې وخت کې په افغانستان کې د سولې لپاره په خبرو بوخت دی چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده. او د برازیل په یوه بندیخانه کې د بندیانو د دوو ډلو ترمنځ په نښته کې 50 تنه وژل شوي دي. خبرونه واوري. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب ادارې نن د افغانستان په جګړه کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو اعلامیه د اندېښنې وړ بللې ده. د ملګرو ملتونو سازمان نن په یوه اعلامیه کې وویل چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 1300 زیات وګړي په جګړه کې وژل شوي دي. ملګرو ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو 50 فیصده د استوالو طالبانو او نورو افراطي ډلو د حملو له امله پیښ شوی دي. د ملګرو ملتونو سازمان په دغه اعلامیه کې چې نن رسنیو ته استول شوی ده، په افغانستان کې د جګړې پر ټولو خواوو غږ کړی چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي او ملکی تلفات یې صفر ته ورسوي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې مفصل رپورټ اوریدلی سي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت ژمن دی چې په افغانستان کې به د امریکا د میشتو عسکرو شمیر په افغانستان کې حالاتو ته په توجه کموي یا زیاتوي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند نن پر ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره په کتنه کې په دې اړه خبرې کړې وې او مایک پومپیو دوی ته ډاډ ورکړی و چې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي نه ده بدله سوې او په افغانستان کې د شرایطو له مخې به امریکا په دغه هیواد کې خپل عسکر کموي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر سپارښتنه ورته کړې ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر تر 2000 میلادي کال پورې چې د امریکا د جمهوري ریاست انتخاباتي راکم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل دي چې دا به یوازې د امریکا عسکر نه وي بلکې په افغانستان کې میشته ناټو ځواکونه به هم پکې شاملېږي. په همدې خبري غونډه کې چې پرون مایک پومپیو خبرې کولې، د واشنگتن د اقتصادي کلب په نوم تحقیقاتي مرکز کې، هغه د افغانستان د سولې په اړه هم خوشبيني څرګنده کړه.
Yeah, real progress. I try not to do timelines, but I'm optimistic.
دای وای په دې برخه کې هم حقيقي پرمختګ سوي زنه غواړم چې دقیق وخت یا مهالویش سرګات کړم، خو زه خوشبینه ما او موږ له ټول افغانانو سره خبرې کوو. دا په داسې وخت کې دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت استازی زلمی خلزاد په کابل کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل په اړه په بحثونو لګیا دی. زلمی خلزاد بیګا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم کتلی دی. د سرپل ولایت د سنچارک ولسوالۍ ولسوال نقیب الله دقیق ویلي چې وسلوالو طالبانو بیګا د سیمه ییزو پولیسو پر یوه مرکز له دریو خواوو حمله کړې وه. دقیق نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په حمله کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 4 زخمیان دي. د سنچارک ولسوال ویلي چې په وژل شوو کسانو کې د وسلوالو طالبانو دوه سر ګروپان هم شامل دي. د نقیب الله دقیق په وینا په حمله کې دوه پاتون کوونکي زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو غبرګون نه دی څرګند کړی. په پاکستان کې د یوې وړې پوځي الوتکې د سقوط له امله 3 تنه مړه شوي دي. د پاکستان وایي چې الوتکه په راولپنډۍ کې یو پوځي قطعې ته نږدې په یوه استوګ نه سیمه کې راغورځېدلې ده. په مړو کې د دوو کوچنیانو په ګډون 14 ملکي وګړي دي. د ژغورنې یوه مامور فاروق بټ ویلي چې د الوتکې دواړه پیلوټان او درې کارکوونکي هم وژل شوي. په سیمه کې د ژغورنې یوه مامور عبدالرحمن ویلي
اسمه
کوم فایر کې وجہ سے برنز کې دی وايي پدې کې زیات یو شمېر کسان د اور لګیدو له امله سوځېدل دي او د نور د تخریب شوو ودانیو چې قرباني راچپسوي دي له امله زخمیان شوی دي. د تهران پخوانی شاروال محمد علی نجفی د خپلې میرمنې د قتل په جرم په اعدام محکوم سو. د ایران د قضایي قوې ویندوی غلام حسین اسماعیلی نن وویل چې نجفی امدی قتل کړی او له دې امله ابتدایي محکمې د اعدام حکم ورباندې کړی. هغه هم درس غیر قانوني وسلو د درلودو په جرم په 2 کاله زندان محکوم شوی دی. محمد علی نجفی 28 کلن دی. هغه 6 ورځې وخت لري چې د استیناف محکمې ته عرض وکړي. د محمد علی نجفی ښځه میترا استاد نومېده او په می میاشت کې د تهران په شمال غرب کې د هغې مړی وموندل سو. میترا استاد د نجفی دوهمه ښځه وه. د محمد علی نجفی مدافع وکیل ویلي چې هغه عمدن خپله ښځه نه ده مړه کړې، بلکې له هغې سره په جنګ کې خطایي ډز کړی او هغه وژل سوې ده. تېر کال پر ټولنیزو رسنیو د محمد علی نجفی و داسې ویډیو خپره سوه چې د ځوانو ښځو د ساز او نڅا په مجلس کې ناست و. هغه د دې ویډیو تر خپرېدو وروسته د تهران د شاروال چوکۍ استعفا وکړه. دی وروسته استیناف ته عرض کولای سي. او د برازیل په یوه بندیخانه کې د بندیانو د دوو ډلو ترمنځ په نښته کې چې 2 ساعته یې دوام کړی، لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي دي. د برازیل په شمالي ولایت پارا کې د التمیرا په نوم زندان کې د بندیانو یوې ډلې پرون د بلې ډلې سیمه اشغال کړې وه، چې له امله یې دواړه رقیب ډلې سره ونښتې او دواړو خواوو بندیان یې زخمیان ووژل. چارواکو ویلي چې له 14 بندیانو سرونه پرې شوي وو. دا مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د روان میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې تر 1300 زیات ملکیان وژل سوي دي. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله په افغانستان کې ملکیانو ته په اوښتې مرګ ژوبله اندېښنه ښیي.
یعنی وژل خو یې کړی دي، ملکي خلک یې وژلي دي، په کار ده چې دغه وژنو مخنیوی وکړي.
افغان حکومت وایي په انتخاباتي کمپاینونو کې باید له دولتي امکاناتو څخه افغان حکومت وایي په انتخاباتي کمپاینونو کې باید له دولتي امکاناتو څخه استفاده ونسي. خو آیا ټولو حکومتي چارواکو دا پریکړه پر ځای کړې ده؟
متشهدي شاهدان چې په بازارونو کې بعض لوړ پوړي څخه ولیدل شول او دا ښکاره سرغړونه ده د قانون نه.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او کامیډي خبريږي. د دوغو او نورو مهمو راپورونو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. ازادي رادیو ته شرغ لاست. د یوناما د یو راپور لمخې په افغانستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 400 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دغه راپور کې د ملکي مرګ ژوبلې 52% د دولت د وسلوالو مخالفانو کار بلل سوی او 30% په افغان ځواکونو او دولت پلو عناصرو پورې اړونده ښودل سوې ده. واصل وصال په دې اړه نور حال راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د جګړې اړخونو د ملکي مرګ ژوبلې د کمولو لپاره یو څه هڅې کړي، خو دا هڅې کافي نه دي. د یوناما یو تازه راپور چې د سه‌شنبې پر ورځ خپور شوی ښیي چې د تیر 2013 میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې 20% کموالی راغلی دی. خو په راپور کې راغلی چې د حکومت پلوه عناصرو د هوایي بریدونو له امله بیا د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه 10% لوړه شوې ده. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر احمد بیا وایي چې افغان ځواکونه د جګړې پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته پوره پام کوي.
د رپورټ یو ځل بیا ثابته کړه چې د ملکي تلفاتو ډیره برخه د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا رامنځته شوې. دوی ملکیان په نښه کوي او عام خلک او ځایونه د سپر په توګه استعمالوي. افغان ملي وسلوال ځواکونه په عملیاتو کې له ډیر زیات احتیاط کار اخلي. موږ پر دولتي او دولت پلو ځواکونو ډیر قیودات وضع کړي او دا متل ویلي چې د جګړې پر مهال باید اصول او قوانین مراعات شي.
د یوناما د راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 3312 تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې پکې 1386 تنه وژل شوي او 2446 تنه نور ټپیان شوي دي. د یوناما پر راپور کې راغلی چې ملکیانو ته 25% مرګ شوبله د دولت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې وخته چې 18% طالبان 11% داعش ډله او 3% نامعلوم وسلوالې ډلې جوړوي. خو طالب ویان زبی الله مجاهد بیا په خپل ټویټر پاڼه کې د یوناما لخوا دوی ته د ملکیانو د مرګ شوبله اړولو یاد فیصدي رد کړي او لګنو نیمګړتیاوي ډکه بللې ده. د دغه راپور له مخې ملکیانو ته 10% مرګ شوبله د دولت پلوه ځواکونو په هوایي او نورو بریدونو کې اوخته چې 13% افغان ځواکونه 12% نړیوال ځواکونه او 2% نور حکومتي وسلوال ځواکونه جوړوي. خو دا چې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو په حملو کې ولې ډیرو ملکیانو ته مرګ شوبله اوړي، دغه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د سارنې عمومي مسؤل بهزاد حقاق وایي دی وایي په دې برخه کې زیات لاملونه موجود دي، لکه د وسلوالو مخالفینو په جنګي تګلارو کې هر وخت بدلون لیدل کېږي او دولت د دوی د دغو تګلارو د مخنیوي په برخه کې یا ناتوانه دی او یا هم ناغړي کوي. چې و بیلګې د اوسېدو ځایونه دي چې ورڅخه په امنیتي ځواکونو حمله کېږي او افغان ځواکونه هم ځوابي حمله کوي چې دا د ملکیانو د مرګ شوبلې لامل کېږي. ښاغلی حقاق، د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا هوایي حملې او د شپې عملیاتونه د دوو نورو عواملو په توګه یادوي چې له امله ملکیانو ته مرګ شوبله اوړي. د یوناما راپور هم ښیي چې د هوایي بریدونو له امله د رامنځته شوو ملکي تلفاتو 83% نړیوالو پوځي ځواکونو ته، 9% کې افغان هوایي ځواکونو ته او پاتې 8% کې نامشخص شویو حکومت پلو ځواکونو ته اراجي کړي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي د جګړې ښکېل اړخونه تل ژمنې کوي چې د ملکیانو خوندیتوب ته ژمن دي، خو بیا هم لیدل کېږي چې د دوی په حملو کې ملکیانو ته مرګ شوبله اوړي، چې دا موضوع د اندېښنې وړ ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو وای ولسمشر ترامپ غواړي چې د امریکا او د متحدانو د ځواکونو شمیر یې د راتلونکو کال تر نومبر پورې چې د امریکا د ولسمشری انتخابات کې کم کړي. پامپیو د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې دا خبره هم وکړه چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې رښتینی پرمختګ شوی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته نن ویل چې د اگست په لومړۍ اونۍ کې به د زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره د سولې خبرې پیل شي. تر هغه وروسته به وکولای شي چې ووایي کله به تړون لاسلیک کړي. پر دې موضوع مې د سیاسي چارو له کارپوهانو انتظار خادم او میرزا محمد یارمند سره خبرې کړې دي. د امریکا د استخباراتي ادارې CIA پخوانی مرستیال رئیس مایکل مورل ویلي چې د امریکا له افغانستان د وتلو پر مهال د خپل نوم ساتلو په خاطر له طالبانو سره مذاکرات کوي. مایکل مورل دا هم ویلي دي چې طالبانو تل دا هڅه کړې ده چې ټول افغانستان ونیسي او دا هیواد د همدې ډلې تر تسلط لاندې وي. د دې پښتني چې آیا د مایکل مورل د څرګندونو په اړه د دوی څه نظر دی، لومړی انتظار خادم صاحب خپل نظر را سره شریکوي.
متاسفانه چې د افغانستان جګړه چې وخت را پیل شوه د داسې دلایلو تر شا را پیل شوه چې تر ډېره حده پورې نه په امریکایان قانع وو، نه په طالبان قانع وو، نه دوی د سیمې هیوادونه قانع وو. رابرت گیټس په خپل کتاب کې څو ځله اشاره کړې چې های کاش د افغانستان د جګړې لپاره مو تعریف درلودلې. های کاش موږ په هیدره چې موږ چرته ځو د چا سره جګړه کوو او هر هغه څه چې اتلس کالونو سره ترلاسه کوو هغه مو ټول ترازو کړی دی. په تعریف کې تغییر د دشمن او دوست په تعریف کې ستونزې د سیمې د هیوادونو د پانډیواله یو دشمنی کې غلطی دل دا هر هغه څه چې تیر تر لس کال مو ډیر بد تجربه کړ. لاغه وسته اوس د نسم کال ته یو نوې پړاو پیل دی. طالبان د امریکایانو د خروج خبره کوي، د سیمې هیوادونه په مشروع ډول باندې د سولې د ملاتړ خبره کوي، امریکایانو د خروج خبره کوي. کلک اتلس کال وروسته پومپیو یا د هغه واشنگتن میشتي دوست پالیسی جوړونکي د خپل نوم په خاطر باندې افغانستان اوزي، دا په خپل ذات کې د افغانستان راتلونکي، د افغانستان د سیاست، د افغانستان د ملت د حالت پر جفا ده. یعنی هدف دا ده چې اتلس کال وروسته چې کله منګه د تیرو اتلس کالو ماموریت ټولو ترازو کوو، مونږ باید وایو چې مونږ څومره په خپلو ماموریتونو کې په خپلو اهدافو کې کامیاب راغلي. نه دا چې اتلس کال جګړه مو د خپل نوم لپاره وکړه او اتلس کال وروسته افغانستان د خپل نوم لپاره پرېږدو، که افغانستان ګډوډ وي، که مات وي، که وران وي، نو زه اصلا نه د جګړې سره جوړ ما، نه د دې ماموریت په پایلو باندې قانع ما، او نه هم په دومره غیر مسؤلانه ډول باندې چې یا یې په سیاسي لحاظ باندې ادبیات ناسم دي او یا هم د وتلو هغه طریقه ناسمه ده، له دې ټولو سره نه جوړې ما. هیله ده چې امریکایان په وروستیو کې د حالاتو حساسیت درکړي، ځکه اوس نړیوالتوب دی، که اور یو ځای بل وي نو سوزول بل ځای کوي. دا ځل د امریکایان دا یاده نه باسي چې که افغانستان کې جګړه بیا پیل کېږي دا وطن تروریزم په ځاله باندې بدلېږي، دا ځل به حتما اروپا او امریکا او واشنگټن میشته خوځي. نو بهتره دا ده چې مسؤولانه چلند وشي، مسؤولانه خروج وشي.
مننه خاندین صاحب. اوس یارمند صاحب هم زموږ سره پر لیکه دی. یارمند صاحب مننه چې له موږ سره خبرې کوي. ازادي راډیو ته ښه راغلاست. خادم صاحب وایي چې امریکایان باید د وضعیت حساسیت درک کړي، کنه نو بیا دوی ته به هم د دې ټول هر څه منفي تاثیرات ورسیږي. تاسو په دې اړه څه وایاست؟ آیا د مایکل مورن له خبرې سره موافق یاست؟
کوم پردی خلک چې دی امریکا په افغانستان ته راغلی دی، او دی یو ورځ نه یو ورځ به ووځي. که څوک دا مني چې دا خارجي قوتونو چې په هېوادونو ځي هغه د در هلته سکونت کوي، دا یو د سیاسي لحاظ یو حماقت. کوم وخت چې امریکا راغلی و باید د افغانستان سیاسي مشران په دې پوهېدل چې دا امریکایان تل دلته نه پاتې کېږي او یو ورځ به ځي. لازمه و چې دوی وحدت وکړي، اتحاد وکړي، او د ټولو سطحو په افغانستان کې مشکل چې و باید په دې اتلس کاله حل کېدل. او اوس چې امریکایان غواړي چې ترامپ انتخابات لري او غواړي چې وباسي او خپل خلکو ته ووایي چې ما په افغانستان کې جګړه ختمه کړه او تاسو کوم مشکل په افغانستان کې نه لري، طالبان نور تورستانو سره اړیکې نه لري، داسې دلایل را پېښوي چې هلته رایې وګټي. دا د افغانانو سیاسي پیشرونو دنده او وظیفه ده ټول متحد شي. اول خو زه په دې موافق یم چې طالبانو سره باید سوله وشي، او سوله په کوم شرایط باید وشي دا مهمه خبره ده.
د امریکا ادارې ویلي چې له افغانستانه به د امریکایي ځواکونو وتل په افغانستان کې د شرایطو پر اساس وي. دا خبره د افغان ولسمشر ویاند هم نن پر خپل ټویټر پاڼه تکرار کړې ده، چې یعنی پامپیو هم دا خبره ولسمشر غنی ته د تیرې چهارشنبه په ورځ وکړه. خو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې ترامپ غواړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل د 2020 کال تر ولسمشریزو انتخاباتو مخکې پیل کړي. خادم صاحب، ستاسو په فکر دا دوی خبرې څومره سره ورتوالی لري، او آیا دا خبرې سره زد و نقیز دي؟
اصلا دلته شرط باید تعریف شي چې کم ډول مشروط وتل. شرط اصلا باید دا وي چې هر هغه اهداف چې پخوا جوړ شوي وي، ترسیخ شوي وي، دغه شرطونه باید د هغې تکمیلوونکي وي، نه د هغې خرابوونکي. په داسې حال کې چې کوم شرطونه اوس ښودل کېږي هغه د افغانستان د حالت او وضعیت خرابېدونکي دي. موږ مثلا که روسیا افغانستان ته راځي یا له افغانستانه وځي، زموږ ورسره څه کار نشته دی. خو کله چې موږ امریکا خپل شریک متحد وبولو، موږ یې کله د ستراتیژیکو اهدافو په حقیقت بدلوونکي بولو، کله چې ورسره موږ هغه نظامي امنیتي ستراتیژیک تړون امضا کړو، بحث دا و چې موږ مشترک دښمن لرو، مشترک دوست لرو، مشترک اهداف لرو. خو اتلس کال وروسته چې کله امریکایان وځي، ترامپ وایي چې افغانستان کې د تیل او ذخایر واخلې او له عراق او بیا ملت سپوت ورغورځوي. کله چې کمپاین ته ځي، ترامپ وایي چې نه د افغانستان د خاورې جوړونکي یو او نه د افغانستان د خاورې ساتونکي یو. نو خو ساتنه باید افغانستان ملت خپله وکړي. خو څنګه وکړي؟ دلته د اتګ میکانیزم او چارچوب غلط ترسیم شوی وو، او دلته د خروج مسله د خپل اهداف په خاطر باندې کې نه د افغانستان د خلکو د اهداف په خاطر باندې.
مننه خادم صاحب. په واشنگتن کې د پاکستان په خوانی سفیر حسین حقانی په دې ورستۍ کې په یو مقاله کې له امریکای چارواکو غوښتي چې د طالبانو پر ژمنه دی باور نه کوي. حسین حقانی وایي د مذاکراتو یو واضح خبر خبایت دا وی چې پاکستان به نور د طالبانو ملاتړ نه کوي. ستاسو په نظر آیا حقانی سم وایي؟
پاکستان پاړبانې ز خبره تاییدوم ځکه چې پاکستان په افغانستان کې خپل ژوروالی لري، خپل ستراتیژیک اهداف لري، د ډیورنډ کرښه ده، د اوبو مسله ده، افغانستان د مارکیټ په هیڅ باندې کارول دي، د افغانستان سیاست پر خپل مناسب باندې څرخول دي، په افغانستان کې داسې حکومت جوړول دي چې هغه پاکستان ته ضرر ونه رسوي، په افغانستان کې داسې حکومت باید جوړ چې هغه د هندوستان د منافعو په خلاف باندې وام تعلقه، او دا کوم د خیرات مسلې نه دي، دا په معاصر نړۍ کې په یوشتم قرن کې د سیاسي اهدافو د تحقق مسله ده. هغه په زارې باندې پوزر باندې نه جوړی کی کله کوم له پاکستان دا تم کو چې خپل پالیسي بدل کړي او را دي شي د افغانستان په سوله کې دي بي قاعده او بي شرط او غیر مشروطه منډه وکړي، دا اصلا معنا نه لري. امریکایانو ته، امریکایي چارواکو ته، د ناتو غړو هیوادونو ته، اروپایي اتحادیې خلکو ته، ما په افغان په صفت باندې زما په شکل باندې زرګونو نورو په ډیر واضح ډول باندې ویلي چې چارچوب د پاکستان سره د معاملې او د پاکستان د حمایت جلس لپاره چې د افغانستان مسله کې باید وکړي ډیر واضح دي، خو هغوی پسترګې ړندې کړي دي او غوږونه پکاڼه کړي دي.
له انتظار خادم او میرزا محمد یارمن څخه ډیره مننه چې د ازادي رادیو سره په دې بحث کې ګډون وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوریده. افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشری د انتخاباتو په کمپاین غونډو کې انتخاباتي سرغړونې سوي دي. د دې کمیسیون مرستیال قطب الدین رویدار نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سرغړونې په اړه څېړنه کوي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور حال راکوي.
په انتخاباتي کمپاینونو کې له دولتي امکاناتو ګټه اخیستنه هغه څه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین له رسمي پیل وړاندې پاړه اندېښنې موجودې وي. خو نن چې د انتخاباتي مبارزو درېیمه ورځ ده، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ځینو کمپاینی غونډو کې له اصولو او کړنلارو سرغړونې شوې دي. د دې کمیسیون مرستیال قطب الدین رویدار وایي په ځینو کمپاینی غونډو کې د لوړپوړو دولتي چارواکو ګډون او له دولتي امکاناتو ګټه اخیستنه هغه څه دي چې دوی په اړه څېړنه نکوي.
متشهد شاهدانو چې په بعضو غونډو کې بعض لوړ پوړي څه کې ولیدل شول، او دا ښکارا سرغړونه ده د قانون نه او د لوایحو نه، او هغه تعهدات چې ټولو کاندیدانو مونږ سره کړي دي چې مونږ به د قانون په چوکاټ خپلې انتخاباتي مبارزې مخ په وړاندې بیایو، ټولې کړنې به زموږ د طرزالعملونو دوی سره مونږ خپل طرزالعملونه خپل هي ټول شیان شریک کړي دي.
خاغلی رویدار وایي د دوی موندنې ښیي چې یو شمېر دولتي لوړپوړي او ټیټ رتبه چارواکي هم د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر له لارې د ځانګړو نوماندانو په ګټه کمپاین کوي. دی وایي د انتخاباتي مبارزو له رسمي پیل وړاندې ټولو نوماندانو ته د کمپاینی اصولو پاڼې استول شوي، او که هر نوماند ترې سرغړونه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. د انتخاباتو د قانون د 98 ماده د 13 او 13 بند پر بنسټ دولتي چارواکي نشي کولای چې کوم ځانګړي نوماندته کمپاین وکړي، او دغه شان نوماندان هم له دولتي امکاناتو ګټه نشي اخیستلی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د کمپاینونو له رسمي پیل وړاندې سپارښتنه کړې و چې هیڅ نظامی او ملکی دولتي مامورین نشي کولای چې په کمپاینی غونډو کې برخه واخلي. که څه هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال قطب الدین رویدار د کوم ځانګړي انتخاباتي ټیم نوم ناخلي، خو د نومان عبدالله په لومړی انتخاباتي غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني ګډون او د محمد اشرف غنی لوري کمپاینی غونډې ته په دولتي هلیکوپټر کې تګ راتګ هغه څه دي چې د خلکو لخوا د سرغړونو په توګه یادېږي. خو د دولت ساز انتخاباتي ټیم ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشر په توګه حق لري چې د ولسمشرۍ د څوکۍ له ټولو حقونو ګټه واخلي.
نو هغه ټول حقوق چې د یو رئیس جمهور په توګه لري اشرف غنی هغه نه استفاده کولی شي د ولسمشر توګه. دوهمه خبره دا ده چې له هر هغه دولتي امکاناتو نه چې دولت جوړونکي ټیم اول کوشش کیږي چې په هیڅ ډول استفاده ونشي، لیکن که کومه برخه کې استفاده کیږي له هغې نه به مساویانه استفاده کیږي.
په ورته وخت کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزون بیا وایي چې د دغه ټیم په لومړی انتخاباتي غونډه کې د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی ګډون د جمعیت ګوند د مشر په توګه او نه د دولتي مامور په توګه.
صلاح الدین ربانی چې په عین وخت کې د بهرنیو چارو وزیر دی ورسره د افغانستان د اسلامي جمعیت مشر هم دی او اسلامي جمعیت د دغه ټیم یو له اصلي حمایت کوونکو څخه دی. نو په همدې خاطر هغه د اسلامي جمعیت د مشر په توګه په دې غونډه کې ګډون کړی و، نه د بهرنیو چارو د وزیر په توګه.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په ټول افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیل شوې دي چې د میزان تر څلورمې به روانې وي او د رایې اچونې له پیل اته څلوېښت ساعته مخکې به پای ته ورسیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له ټولو نوماندانو غوښتنه کړې چې د سرغړونو په اړه له دوی سره په رسمي ډول خپل شکایتونه ثبت کړي. اکرام الله اکرام، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسیز مرجغله آزادی رادیو اوري د تبابت له اسری کې دو سره سره لا هم په کندهار کې ګڼ کسان له یوناني درملو ګټه اخلي. طبيبان وايي ځینې خلک د ټټي بای او یو شمیر نور بیا د توان نه لرلو په مخه له گیاهونو جوړ سوي یوناني درمل کاروي. په دې اړه زموږ همکار صادق رښتینی راپور لري.
په کندهار کې له ډیره پخوا یوناني درملنه دود ده. طبيبان وايي د ورځې په اوږدو کې ګڼ شمیر کسان د خپلو روغتیایي ستونزو د حل په موخه دوی ته ورځي او ورڅخه یوناني درمل غواړي. دوی وايي خلک ځکه یوناني درمل کاروي چې جانبي زیان نه لري او د عصري درملو په پرتله قیامت ټیټ دی.
الحمدلله نسبت وبخوا ته دا ډیر پرمختګ لري او ډیر هغه بوټي چې پخوا به بهر تکلل بیا بیرته په موږ باندې پلورل کېدل هغه اوس دلې موږ انشاءالله اهلي کړي دي. هغه وحشي بوټي اهلي کړي موږ او تجربه کړې موږ د هیوادوالو تر ډیره حد انشاءالله مریضي او مشکلات سره راپدې.
بلخو عام خلک هم یوناني درمل د روغتیايي ستونزو د حل په موخه ګټور بولي. جلیل احمد یو تن ناروغ
د مخ مې یوارې دوا کړې ده یوناني او غواړم چې دوم ځل لپاره دوا وکړم او زما د مرضی د یوناني دوا ښه نتیجه ورکړې ده انشاءالله د پخوا څخه مرضی مې ښه شوې ده.
په کندهار کې د امحال 15 څخه زیات کسان د یوناني درملو په تبابت بوخت دي. په دې ولایت کې د طبيبانو د ټولنې مشر خان محمد ترکی وایي چې په کندهار کې له یوناني درملو څخه ګټه اخیستنه زیاته ده، خو په خبره چې د تبابت د مسلکي کېدو سره تر اوسه دولت ورسره هیڅ راز مرسته نه کړي.
موږ د دولت څخه غوښتنه دا ده چې اولن باید د مشتري انسټیټیوټ جوړ کړي او مشتري د دې لپاره د اګاهۍ لپاره چې بعض خلکو په دې کې ماستری یا پی ایچ ډی په خارجي ممالکو کې کړي دي هغه استادان د لیراولی او زموږ سره په دې باره کې هغه ته اګایي ورکي او هغه ته یو شزر پیټول وړولو لپاره زموږ سره کار وکړي.
بلخوا د کندهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلاوی وزارت پر دې کار کوي چې په روغتیايي برخه کې د یوناني درملنې لپاره یو مسلکي او کاري تګلارې جوړ کړي او له دې لارې په کېدونکو درملنه کې د زیان مخه ونیسي.
د یوناني طبيبانو په اړه د امیر روغتیا وزارت کار کوي چې د دې لپاره خپل تګلارې او ستراتیژي چې وزارت لري روښانه او د تبابت کې د پریکټس یو بحث وګرځي. It's not traditional yet, I mean, we have a lot of money. But then, the doctor was there to me. Why? Because I said, I was there to me.
د کندهار د طبيبانو ټولنه وایي د امحال په دې ولایت کې له 125 دولت څخه زیات داسې بوټي د لاسرسي وړ دي چې په یوناني درملو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
ستاسو لا پیغامونو
کازازه د لاور د کابل ولایت د باګرامې لسوالۍ د کلای مختل کلي نه خبرې کوم. ورسال من لا شبونی سر دایل د من کلي ته تخت کل سره کې په خاو ټول ملکانو په جد کې واچولې شو گاچ کلا شو زورور په کورو باندې مصرف کړی.
مانوم چې اصلاح هم ګندې د هلمند ولایت د مرکز مشکلات د سره پاړي کې کوم. زه غواړم چې زموږ د خپل شهیدانو او د معلولینو حقوق او امتیازات پراپ درلاسه کړو. نو زما دا هیله ده چې زموږ ځاغ د لوړ پوړو چارواکو پورې ورورسوي. نو زمر په حق کې ډېر نه غېری کې د شهیدان وارثینو سره خدای نه خواهش دي چې موږ زغ د ولسمشر پرې ورورسي او موږ د شهیدانو او د نظامی شهیدانو او د هلمند ولایت د شهیدانو حقوق پر وخت نو ورکول کېږي او د شهیدانو معلولینو د ریاست څخه د دې څخه ختم جواب نه ورته کول کېږي او حقوق پر وخت نه ورکول کېږي. السلام
کندهار ولایت خبر کوم دغه چې د پارلماني انتخاباتو کوم اکوزامه چې ورور د کارګر چې نیولی و دغه فیس نو ورکې زموږ اکوزامه نه راکې نه پوهېږو چې په کوم دلیل باندې نه راکې. نو دغه پیغام تاسو ور تاسو خپل ځای پرې راورسوئ نو دغه طریقې څخه کوم ورور یو څوک مېلمه کې یو څوک مدغه کې دغه زموږ پیغام ورسوئ. مننه تشکر.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. په کابل کې 4:30 بجې سوې. اوس هم وخت را رسیدلی چې له فرشتي جلال زی څخه د مهمو خبرونو سرټکی واورو. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې روان کال په لومړیو شپږ میاشتو کې 1,316 افغانان وژل شوي او 2,436 تنه زخمیان دي. یوناما وایي سره له دې چې دا په ملکي تلفاتو کې د تیر کال په پرتله 20% کموالی څرګندوي او دوی هرکلی کوي خو باید ملکي تلفات صفر ته ورسول سي. یوناما ویلي د ملکي تلفاتو 52% د وسلوالو طالبانو داعش او نورو افراطي ډلو له حملو سره تړاو لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي د یوناما رپورټ څرګندوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د ملکي خلکو مسؤلیت ته پام زیات کړی دی. د افغانستان حکومت وایي امریکا به د افغانستان شرایطو د کتلو پر اساس په دې هیواد کې د خپلو عسکرو شمیر کموي. د جمهوري ریاست ویاند صدیق صدیقی نن په یوه ټویټ کې لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته په دې اړه ډاډ ورکړی چې د امریکا د حکومت ستراتیژي د افغانستان په اړه نه بدله شي. په پاکستان کې د یوې وړې پوځي الوتکې د سقوط له امله 13 تنه مړه دي. د پاکستان پوځ ویلي چې الوتکه په راولپنډۍ کې یوې پوځي قطعې ته نږدې د خلکو پر استوګنې سیمه راغورځېدلې ده. په مړو کې دوه کوچنیان او 13 لویان دي. د ژغورنې یو مامور ویلي چې د الوتکې دواړه پیلوټان او درې کارکوونکي هم وژل شوي دي. د تهران د ابتدایي محکمې لخوا د دغه مشار پخوانی ښاروال محمد علي نجفي د هغه د میرمنې د قتل په جرم په اعدام محکوم سو. محمد علي نجفي د غیر قانوني وسلې د درلودو په جرم په 2 کاله زندان محکوم سوی خو هغه کولای سي چې د استیناف محکمې ته عرض وکړي. او د روسي حکومت د سایبریا د جنوب په دوو سیمو کراسنویارسک کرای او یرکوتسکی چې ګڼ ځنګلونه لري بیړنۍ حالت اعلان کړی. چارواکي وایي په دغه دواړو سیمو کې په ځنګلونو کې د ټولې اروپایي اتحادیې په وسط سیمه کې اور بل دی. له فرشتي جلال زی څخه په مننه خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. اوس هم ناجیه صافی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د سوکو هنی فدراسیون لوبغاړي رامیش رحماني د سپینو زرو میډال خپل کړ. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي رادیو ته وویل چې خغلی رحماني خپل اوکرایني او فلیپیني سیالانو ته په ماتي ورکولو سره دویم مقام خپل کړ. د غلوبې د اندونزیا په قربتوب تر سره شوې. د سوکو هنی په دغو لوبو کې د افغانستان څخه 15 لوبغاړو یو مربي او پلاوی ګډون درلود. افغانستان د شپږ کلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د لوبا تیر ماخام د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د منځنۍ اسیا د اتلولۍ لوبو په دوام ترسره شوه. د دې لوبې یوازینی ګول د افغانستان په ګټه زکریا حسیني ووهه. ټاکل شوی د دغو سیالیو په لړ کې نن افغانستان د ازبکستان په وړاندې د لوبې ډګر ته ولاړ شي. او اټکل کیږي چې د نړۍ نوموتی فوټبالر لیونل میسی له شپږ میاشتنی بندي سره مخ شي. په دې اساس به هغه د 2019 میلادي کال ټولې هیوادنۍ لوبې له لاسه ورکړي خو د کلب یا بارسلونا له لوبو نه دی محروم شوی. ارجنټاین د روان 2019 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د چیلی او مکزیک سره په اکتوبر میاشت کې جرمني سره خو په نومبر میاشت
میاشت کې بیا د عربستان او برازیل په وړاندې لوبې لري. پر لیونل میسی د بندیزونو دا راپورونه په داسې حال کې خپریږي چې هغه سمو ته مخکې د جنوبي امریکا په سیالیو کې د جنوبي امریکا کانفدریشن په فساد تورن کړ.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم وخت را رسیدلې چې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او کمیډي پروګرام د ګوډي اچار واورو.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
ترماستری
کچې مې زده کړې چې د افغانستان د ښځینه د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. ولی دا زیاتره کورنیو شخړو او دښمنیو قربانیانې ښځې وي. آیا هغه نجونې چې د دغه ډول دښمنیو ښکار ګرځي او صحرایي محاکمه کیږي پاتې ژوند عادي مخ ته وړلی شي؟ او د دې لپاره چې دغه نجونې له عادي حالت راووځي او ژوند یې عادي حالت ته راوګرځي څه کول پکار دي؟
تقریبا 15,000 نفر مرکز رویدلم خوان مرکز
په دې حق له لوی خدای جل جلاله فرمایي تاسې په پاک لمن او ښځو تور م پوری کوي.
هغه ښځې چې د حمایوي مراکز څخه وځي بیا هم که خطر سره مخامخ کیږي نو دولت دنده ده چې د دوی په ارتباط ځانګړی توجه باید وکړي.
معرفي کړو یو حمایوي مرکز ته او دا په مسؤلیت کې هلته ژوند وکړي.
دا ونې د نیمه نړۍ په خبرونه کې د صابرې په نوم د هغې نجلۍ په ژوند غږیږو چې په غزنی ولایت کې صحرایي محاکمه وشوه او شاوخوا اووه کاله یې د خلکو له سترګو پټ ژوند کړی. صابره وایي د هغې ګناه لپاره سزا ورکړل شوې چې دې اصلا نه وه کړې. په دې خپرونه کې د راپور تر څنګ د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته غنی وړاندې کوي.
وروسته له اوو کلونو له هغې نجلۍ سره مخ شوم چې د ژوند کیسې یې په ډېریو رسنیو کې د زیاتره خلکو زړونه دردولي وو. صابره هغه 22 کلنه ښځه ده چې په 15 کلنۍ کې د خپل یوه کلیوال سره د نامشروع جنسي اړیکې په تور د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د شاوخوا 1,500 کسانو په مخ کې په درو ووهل شوه. په افغانستان کې زیاتره وخت چې دوه کورنۍ او یا دوه قومونه په خپلو کې د دښمنیو لمن ټولوي نو ښځې پکې قرباني شي او د ټولنې فشار، پیغورونه، تاوتریخوالی او شخصیت وژنه ښځو ته ورګرځي. ځینې وخت که د دښمنۍ اقتصادي اړخ هم ولري او د تربرونو ترمنځ د مال او ځمکې په ویش کې څه جنجال هم رامنځته شي نو یو لوری د بل د له منځه وړلو او شرمولو لپاره هڅه کوي د هغه د کورنۍ په ښځینه غړو ناموسي تور پورې کړي. صابره د همداسې شخړې قرباني ده چې ژوند یې د تره زوی یوې خبرې تباه کړ. هغه وایي د تره زوی یې په دې تور پورې کړ چې ګواکې له یوه کلیوال سره یې نامشروع اړیکې لري او دغه تور یې ټول ژوند تباه کړ.
وخت کې فیصله کړه،
کله چې مشرانو فیصله وکړه نو زه یې راوغوښتم. ویلې هلک ته برات ورکوو او نجلۍ باید سل دوری وهل شي. بیا یې زه د کلي یوې دښتې ته راوستم. د زرو یا 1,500 کسانو په مخ کې په درو وهلم. هر څومره چې وهلم غږ مې پورته نه کړ. غلی وم خو پام مې ورته و. پوره 103 دوری وهلم.
دغه پیښه د 1991 لمریز کال د وږي په میاشت کې رامنځته شوه، خو له دې پیښې لږ وروسته رسنیو په راپورونو کې ویلی و چې ګواکې صابره تر جنسي تیری وروسته صحرایي محاکمه شوي. خو صابره وایي دا یوازې یو تور و چې په زور او جبر په دې منل شوی و. د صابرې په وینا اوس هم د عدلي طب هغه راپور ورسره شته چې ثابتوي په دې نه جنسي تیری شوی و او نه یې له چا سره نامشروع اړیکه لرلې ده.
د تر زامنو مې کوټې ته کش کړم. ویل اعتراف وکړه چې د خپل کلیوال سره نامشروع اړیکه لري او هغه په تا جنسي تیری کړی دی. ما ویل ولې مې خپل او د کورنۍ نوم بد کړم، کله یې هم نه منم. بیا اتفنګ چا راوویستله. پلار مې راوښوده چې ډېرې وهلی و. ویل یې که یې ونه منې پلار او خویندې دې وژنو او تا دغسې یوازې پرېږدو چې هر څوک در څخه ناوړه ګټه پورته کړي. په دې شرط مې ورسره ومنله چې پلار مې روغتون ته یوسي. نو د تره زوی مې موبایل راوویسته او زما د اعتراف ویډیو یې ضبط کړه. وروسته مې پلار هم راباندې باور نه کاوه، خو کله چې د عدلي طب راپور ولیده نو ډېر پښیمانه و. رانه یې بښنه وغوښتله.
صبر وای تر دې پیخي ورسته د بشري حقوقو مدافع بنسټونو سره اړوند دوسیه شریک کړه، نو ځکه دغه ادارو تری وغوښتل چې کابل تراشي او ایوی مودې لپاره په امن خونو کې ووسیږي. دا وای شاوخوا یو کال په امن خونو کې و او تر هغه وروسته له خپل خور سره په کابل کې اوسیږي. د صبري په خبره دوه ځله چې کله د امن په خونو کې هم و، نو د خپل کلیوالو له لوري تعقیب شوی و او اوس چې د امن له خونو راوتلی تر هغه زیات د ډار احساس لري. صبري اوس واده کړی او یوه درې کلنه لور لري، خو ګډ ژوند یې هم له ناخوالو سره مخ و. نوموړي وایي څلور کاله مخکې د دې لپاره چې د خلکو له پیغورونو خلاص شي له یوه سړي سره یې واده وکړ، خو هغه کس تر دریو کلونو وروسته دا یوازې پریښوده او کله هم بیا رانغی. د صبري په خبره له هیچا یې هم ښه ورځ نه ده لیدلې او تر اوسه یې کلیوال وینو ته تږي ناست دي. صبره له اړوندو ادارو غواړي چې امنیت یې خوندي کړي، که نه نو وبه یې وژني.
زه د ټولو له سترګو پټ ژوند کوم، د خور سره مې اوسېږم. آن د امن په خونو کې چې وم څو ځله یې تعقیب کړی وم او زه پوهېږم کله چې دا خلک مې پیدا کړي وژني مې. خور مې زما له کبله چا ته د خپل کور ادرس نه ښیي.
صبره وایي کله چې په درو وهل کېده د ښوونځي په یولسم ټولګي کې وه او اوس یې په یوه وړکتون کې د ښوونکي په توګه دنده اخیستې. نوموړي وایي اوس شپږ زره افغانۍ میاشتنی معاش لري او د خپل کور ټول مصارف پرې کوي.
هیڅ هم نشم کولای. دا اوس مې په دې وړکتون کې دنده اخیستې ده. لور مې را سره په غوږ کې ګرځوم. اوس نه کېږي چې له سره زده کړې پیل کړم او ژوند کولو ته یو امید پیدا کړم. له کوره په ډار او ویرې سره وزم، مخ مې پټوي، باید عاید ولرم. خور او خی به مې یوه ورځ راته صبر وکړي، دوه ورځې، خو تر اخره خو مې نشي ساتلی. دوه شپې په کوڅو کې تاوېدم، بیا مې خور پیدا کړم، غزنی ته یې ولېږلم، خو هلته خلکو پرېکړه وکړه چې ومې وژني. لټولو پټه بیرته کابل ته راغلم. بس پس امام کابل پس
او موږ غوښتل د صبري د کورنۍ غړو سره هم خبري وکړو، خو هغوی مرکې ته حاضر نشول. له بل لوري د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د قضیه ته یو کال مخکې رسیدګي کړې ده. د دوی په وینا د دغه کمیسیون د حق غوښتلو او هلو ځلو له کبله د هغه پیښي عاملین چې دغه حدود یې په صبري عملي کړي وو څارنوالۍ ته معرفي شول، په نقدي او بدني مجازاتو محکوم شول. خو پوښتنه دا ده که چیرې یوه ښځه له امن خونو راوځي او بیا هم ګواښ سره مخ کېږي، آیا داسې ځای شته چې د دوی ساتنه او پالنه پکې وشي؟ په همدې اړه د دې کمیسیون غړي شفیقه سپار وایي
هغه ښځې چې د حمایوي مراکزو څخه وځي بیا هم که ستونزو او خطر سره مخامخ کېږي، نو دولت دنده ده چې د دوی په ارتباط ځانګړې توجه باید وکړي. داسې قضیهګانې شته چې کله چې ښځې د امن خونو څخه راوځي او بیا په مشکلاتو او په تهدیداتو کې هغه مخامخ کیږي، بیا هم هغه امن خونو ته استول کیږي.
خو د ښځو چارو وزارت بیا له هغو ښځو غواړي که یې ژوند په ګواښ کې وي په مستقیمه توګه دې وزارت ته مراجعه وکړي او دوی به یې حمایوي مراکزو ته معرفي کړي. د دې وزارت موینه سپوږمۍ وردګ وایي تر هغه پورې چې ښځې له دوی سره خپل شکایت ثبت نه کړي، دوی نشي کولی هغې قضیې ته رسیدګي وکړي.
موږ په دوه ویشت ولایتونو کې اووه ویشت حمایوي مرکزونه لري د ښځو دپاره. خو د دغه حمایوي مرکزونو تعریف دا دی چې هغه ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخامخ وي او یا د تهدید د مرګ سره یا د دوی حیات مخامخ وي، د دغو ښځو دپاره دا حمایوي مرکزونه جوړ شوي. انشاءالله دا د ښځو چارو حقوقي برخې ریاست ته راشي، خپل عریضه د راوړي، موږ به د دې د عریضې د اسنادو په کتلو سره دا به معرفي کړو یوه حمایوي مرکز ته او دا به په مسؤلیت کې هلته ژوند وکړي.
خو دا چې اسلام په یوې ښځې د تهمت او بهتان تړلو په اړه څه وایي، په همدې اړه له دیني عالم محمد الله سیدزاده سره غږېدلی یو.
زموږ او تاسو په ټولنو کې یو ډېر قبیح، زشت او بد عمل چې هغه تهمت یا بهتان لګول دي، په دې هکله لوی خدای جل جلاله فرمایي تاسو په پاک لمنو ښځو تور مه پورې کوئ. هر څوک چې د لوی خدای جل جلاله د اوامرو خلاف کار کوي عظیمه ګناه ده.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي.
میړه مې راته راغی چې لرګی راته وښه دسې وتره بولم.
خو د حل لارو مندلو لپاره څه وکړو؟
شخصي د حل لارې د دې چې کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کوم چې عدم تعادل سره ډېر منځ ترن شي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خپرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
ولې د زیاتره کورنیو شخړو او دښمنیو قربانیانې ښځې وي او څه باید وشي چې دغه ښځې بیرته عادي حالت ته راوګرځي او پرته له ډاره ژوند وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غني د ښځو د حقونو له یوې فعالې لیلما ناصري سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
اغلی نصری کچری وای چې ولې په افغانستان کې زیاتره وخت خزی د دوه کورنۍ د دښمنۍ قربانی کیږي؟
بدبختانه په دیمګه تاسو په ټولنه کې چې د سواد کچه هم ټیټه ده، اقتصادي وضعیت هم ډیر خراب ده، کله چې دوه ډلې، دوه فامیلونه یا دوه کورنۍ یا دوه کلی حتی کله کله په شخړو سره مواجه کیږي یا شخړې په منځ کې لري، که یو چاته تاسو د خور مور نوم واخلې نو دا یو لوی ستونزه او غیرت موضوع ترې جوړیږي. د یو طرف د شخړې لپاره دا ډیره سانه تمامیږي چې هغه د یو ښځې نوم د یو چا د خور، د یو چا د مور یا د یو چا د لور نوم واخلي، وایي چې دا مثلا د چا سره نامشروع اړیکې وي یا نور داسې مسایل په هغه پورې مربوط په کلي، په کور، په خپلوانو کې د هغې ښځې نوم بد کړي. چون د ناموس مسله ده، یو طرف غواړي بدنام کړي او بل طرف هغه بدنامي برداشت کوی نسی. نو په داسې حالاتو کې په آینده کې ورته ډېر زیات مشکلات پیدا کیږي. خلک بیا په خسترګ نه ورته ګوري، فامیل خرابیانه اوس راکوي، حتی که دا واده هم سی، د خپل خاوند په کور کې هم په همدې ستونزو مواجه ده، چون همدا مسایل بیا ورته یادیږي. نو هغه د یو ډېر تریخ ځوان سره مخامخ کیږي.
او دغه نجونې د دې لپاره چې عادي ژوند کولو ته مخه کړي څه باید وکړي؟
د هغه ستونزې له عمل نه چې یوه ښځه مجبوره سوې ده چې خپل کور پرېږدي، یا یې مجبوره کړې ده چې د خپل کور پرېږدي او بیا د امن کور ته لاړه سي، او هغې جنه هغه معین مدت خپل تیر کړي، یعنی قضیه یې هر څه چې وه هغه خپل طی مراحل سي او بېرته له امن کور نه راوځي. دا یوه ستونزه وه چې له دې مخامخ سوې وه. د هغې ستونزې سره تر ابده پورې ځوند کول ممکنه نه ده، ځکه ښځې د امن په کورونو کې د اوسېدو نه وروسته که تر یو حده پورې خپل قوت پیدا کړي، او مخصوصا چې د امن په کورونو کې تر یو حده اسانتیاوې هم شته، د هغوی اسانتیاوو نه استفاده وکړي، او کله چې بېرته ټولنې ته راځي، که د هغې خپل ذهني قوت نه او د خپل ارادې نه کار واخلي، فکر کوم تر یو حده به وتوانېږي.
مسؤولې ادارې د دغو ښځو د ژوند په ښه کولو کې څومره رول لري؟
د دولت لپاره او هم د ښځو لپاره بهترین عملی پلان به دا وي چې دولت وکولی سي همدې ښځو ته چې په حمایوي مراکزو کې ساتي یا هلته ښځې ژوند کوي، هغوی ته د داسې هنرونو زده کړه مهیا کړي او هغه د ټولنې بار دوش هم نه اوسي او په دولت باندې هم بار نه اوسي. یعنی دولت کولی سي دوی ته صنعتي فابریکې یا حتی خصوصي سکتور کولی سي صنعتي فابریکې جوړي کړي تر څو ښځې هلته کار وکړي او د زحمت نه یو څه لاسته راوړي. د اقتصادي امکاناتو برابرولو کې که دولت یو وار سرمایه گذاری وکړي، خځې به ټول عمر له دې مشکلاتو نه خلاص وي.
په دې سره د نیمې نړۍ د خپرونه چې فرشتي غني جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، ژوندی کله ژوند سره روان یاست؟ ژوندی په خپل زړه ژوند کوي او د هیڅ شي تشویش نه وي ورسره لکه د نورو هیوادونو خلک، او له ژوند سره روان له تشویش، غم او ویرې ډک ژوند کوي. نه یې د سر امنیت وي او نه یې هم د خېټې مړولو ډاډ لکه د دې هیواد خوران. خپرونه جمهوري ریاست ته له یوه کاندید سره په مرکه پیلوو. هغه چې ویلی دی که کامیاب شو د ټولو چارواکو پوستکي له بوسو ډکوي. کلمړای ځان اوریدونکو ته ورو پیژنې خوشاله بشو.
زه دوشنبه ګل بانجانی جمهوری ریاست ته کاندید.
بانجانی صاحب که دارته وایي چې که کامیاب شوي لومړی کار به دې څه وي؟
لومړی کار به مې دا وي چې د دغو وزیرانو سابه به ور په مالګه کړم. له دغه مایک نه ټولو وزیرانو، وکیلانو، والیانو او نورو چارواکو ته وایم چې هر څومره پیسې مو اخیستي او خوړلي دي په کراره یې راوړئ او بیرته یې په خلکو وویشئ چې د حکومت دي هغه حکومت ته تسلیم کوي او که یې رانوړئ او زه جمهور رئیس شوم قسم خورم چې پوستکی مو باسم او له بوسو یې ډکوم.
نور به څه وکړي؟
په دویم کال مې که راکټ فضا ته ونه لیږه مخ مې راتور کوي. په درېیم کال مې که د دې هېواد فضانوردان مریخ کې ښکته نه کړل غوږونه مې راپرې کوي. په څلورم کال مې که اټومي چاودنه ونه کړه پوزه مې راپرې کوي.
نو دا دومره غټ کارونه به په کومو امکاناتو وکوي؟
رئیس جمهور به یم، سخرکار خو به نه یم، امکانات ورته پیدا کوم. یو جامع بهرنی سیاست به لرم. د دنیا له ټولو وړو او غټو هېوادونو سره به ښې اړیکې او سوداګري لرم.
د خلکو لپاره به کوم کارونه وکوي؟
عام خلک به په سر کېنوم او دا اوسني مامورین به ټول په دار وخېژوم. البته غټ مامورین درته ښیم.
او که رئیس جمهور نه شوي بیا؟
حتماً کېږم. سل فیصده باور لرم چې جمهور رئیس یم، ځکه خلک رایه راکوي. بله ورځ یو کانسرت ته تللی وم، په اوږو یې د سټیج سر ته پورته کړم، خلک دومره قدر راکوي.
که خلکو ته څه پیغام لرئ نو وړاندې کولی شئ.
زما پیغام دا دی چې حکومت مې دې د ناکامۍ هڅه ونه کړي، او که ناکام سوم نو درغلی را سره سوې او لاسي ناکام سوایم، او که داسې وسول دا ملک به په دوی هم سرور کړي. ګوره فالبینه، زه د جمهوري ریاست کاندید یم او غواړم دا راته معلومه کړي چې کامیابېږم او که نه.
ښه صاحب، ولې نه، ته راکړه دا لاس دي.
واخله.
دا دیم په دی او دا دیم په دی پاتې شو. دا هو صاحب، که یوه خبره درته وکړم نه خفه کېږي؟
نه ووایه، څه خبره ده؟
که دما منې له کاندیدۍ تیر شه، زه به یو تعویز درته وکړم چې خارج ته لاړ شي، بېغم آسوده به ګرځي.
کم عقل کېږمه، د ناروې او سویډن پاسپورټونه مې په دې جیب کې وګوره، او د کاناډا او استرالیا پاسپورټونه مې په دا بل جیب کې پراته دي. تا ته لکه چې ښه خوار کاندید ښکاره شوم.
نوره دې خوښه، فال دې وایي چې ته ناکامېږي.
که داسې چې لږ مې دا ژبه نرمه کړم او له کوم بل کاندید سره ځان سنجا کړم.
بدلی
مالغالری
دریشان اوس په خپل نوم شرمیږي.
انتخابات، اصلاحات، اصول
په لوړو پوستونو د مقررې درې لارې دي:
واسطه، رابطه او ډالر.
مارلمان ته درې ډوله خلک تللي دي:
پوره پیسه داره، نیمه پیسه داره او د پیسه دارانو زامن.
چوروالی درې کارونه ښه کوي:
ورانول جوړول، جوړول ورانول او ورانول پرېښودل.
د معرف وزارت په مربوطاتو کې درې شیان پاچاهي کوي:
لایحه، مفتش او له نورو یوه رتبه پورته مسؤول.
اوس مو د راکټونو د فایر کولو له کیسې خبره وو، هغه چې لا نصب شوي نه وو او د فایر کولو نارې یې وهلې. پام وکړئ،
بله.
السلام علیکم بادارا.
وعلیکم سلام، چرته نشه که خمار؟
آده مزن که یم خمار یم بادارا، تو چرته ای؟
زپ کوت سنگی که یم،
راکیټونه تیار دي کنه؟
اوه بادارا، تیار انداخته می جوړ کړی دي، ځان را رسوا.
چیرته درشم؟ قربان دشم.
باز ځان باغ بابر تر اور ازو جمال ته شاټ کو بادارا.
ولی نه قربان، هم دا اوس ټیکسی نیسم او په شلو دقیقو کې ځان در رسوم.
زمادر عذاب دارا، زم د باغ بابر له دروازې سره درته منتظر یم.
ښه، درغلم درغلم.
په مخه دې ښه. څنګه شو؟ چیرته بادارا؟ ټوله ورځ دې په مونږ تېره کړه.
لاسونه پورته ونیسه او حرکت ونکړې.
ولی ولی څه خبره را بادارا؟
خبرې مه کوه، ملګری دې کوم یو دی؟
هغه دی بادار، هغه خولۍ چې کږه په سر کړي.
والکه دخوا راشه، راکیټونه چیرته دي؟ اله ژرکه را ویښه.
په خدای که راکیټ راته معلوم وي صاحب، زه غولکه نه لرم. دا خو لا راکیټ دی، دا څه وایي صاحب؟
رښتیا وایي صاحب، راکیټ مې لا لیدلی هم نه دی.
موږ ټولې ستاسې تلیفوني خبرې ثبت کړي دي، چې یو بل ته مو وویل باغ بابر ته راشه، راکیټونه فایر ته تیار دي.
صاحب ته رښتیا وایي، خو هغه موږ سګرټۍ خوده صاحب، موږ چرسیان یو، نو چې چرس کو بیا وایو چې راکیټونه فایر ته تیار دي.
رښتیا وایي صاحب، موږ سګرټانو ته راکیټونه وایو، دا مو په مینځ کې شفر دی صاحب.
ځئ مخ مو ورک کئ، هسې مو مو له کاره ویستلو چې بیا د راکیټ نوم په خولم وانخلئ.
په سترګو باداره، ته راکه جار لاسونه دې موچوکم، توبه مو دې وي.
زازا رنګ دې ورکه نو.
د خدای فضل و چې بلا وا برکت یې نه و، نږدې اوس په لویه لانجه اوښتي و.
او په خدای که مو دا راکیټونه پلار هم ثبوت کړي وای.
له دې وروسته به مو شفر سي
باداره؟ له دې وروسته به وایو چې جوار پاخه دي.
دا دې ښه بې خطره شفر پیدا کوله.
اوس د پیتاوی مزه خلک فیسبوک کې کوي. هغه بتونه او کنزل به چې پیتاویو کې کړل، اوس یې د نرغوندې فیسبوک کې کوي. اوس یې د نرغوندې فیسبوک کې کوي. هغه د پیتاویو ډیرانونو ناندرۍ اوس په فیسبوک کې کوي. تربینتونه او سیالۍ شریکۍ اوس په فیسبوک کې کوي. هغه نایانو بچي د مړو ژوندو خبرې په کلیو کې کړي، اوس یې فیسبوک کې کوي. خد کنځاو ځای دی، د پیغورونو ورکولو ځای دی، د دروغ ویلو لاپوشاپو ځای دی، د آوازو د خپرولو ځای دی، د ځان ښودلو ځای دی، د دعا غوښتلو خیرا کولو ځای دی. دغه فیسبوک یادوم، دغه فیسبوک یادوم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی به او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، هیله زرمتی او زه یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
مین بند بیلگی سڑم نرے نرے خوگی گی سڑم نرے 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 ن